پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه ستره مشه سرور صاحب، قدر منو آوردون کتستم، سلامونه. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی دی، او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د ترکیې غونډې ته به یوه نوې طرحه وړاندې کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په گردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوي بڼې و پیښې ثبت کړي دي، او د بلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت زای تیر ماښام په وسلوال برید کې وپاشل شو. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیښې په اړه آزادي رادیو ته وویل:
مخام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولت زای چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان وو، د مرکز گردیز ښار د خوست لاین کې وربندې بریت تر سره کی چې په دې بریت کې متاسفانه خغلای سرنوال عتیق الله دولتزی په شهادت رسیدلې.
د دې بیشې مسؤلیت د اکثرو نور هدفی وژنو په شان چا نه دی منده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې و قضیه ثبت شوې دي. دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوي بڼه د جنو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د امه روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان کې ما یې شروع کړم،
له دې سره هم مهاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لیبولس بلګو څخه چې لنګرهار اخیستل شوی وو و پیخی مثبت وي، او هغه هم د وایرس هغه باندې چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوی چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنی هغې له 500 تر 800 سلنې چټک خبري شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 650,000 او 300 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 2,400 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبلالسراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د درې په مقابل کې په صفر ماته ورکړه. دا خبرونه لاسوځي راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلله. جنرال من انګ هالینګ د څرګندونې د شنبې په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په شپږویشتمه د برما له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنې او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بلاروس پولیسو پرون په مینسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول، او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر څو میاشتو ځپنو وروسته په بلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله، خو په بلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,000,000 خوښونکو یا فالوورانو تویل شوی چې دا به روان کال په بلاروس کې لومړنۍ لویه مظاهره وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اساسي قانون د محکمې دوه قاضيان لدندو لري کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې لستري محکمې سره اختلاف لا ډیر شول. ولسمشر زيلنسکي د مارچ پر 28 په یو فرمان کې د اوکرين خپلواکي او ملي امنیت د ګواښ ته دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکي او یو بل قاضي الکساندر کاسمینین لري کړل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوی ول او د نړۍ په ګنشمیر شارونو کې تیر شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم بړشول. دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لومړنی هیواد و چې د پلازمینې آکلند اسمان څوکي برج څراغونه یې مړ کړل. په واشنگټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره ګل شول. په سنگاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړ شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسو آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د سولې بهیر د چټکیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې کې شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیمي دروي دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان روستا د شاواروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندیشنو په جواب کې وایي په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازي زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندی کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. فریبا ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په ویلې مې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر ځوول چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میټر لمړی نیټې پورې له افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میټر لمړی نیټې له افغانستان ونوزي پر وړاندې به یې جنگ دوام وکړي. پام دی هلکې نیویر ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي ک امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډیره برخه په دوه یا درې کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبري اعلان ته ویل
هم آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سولې غواړي همدا یو وخت دی راشي. که داسې پلمی لټوي چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړي نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخي د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبري پیل شوې. خو دا خبري له شاو خو درې میاشتې رئیس په ځند پرمختي زلمی خلیل زاد د دغو مذاکراتو د ګړندې کېدو لپاره شاو خو یو میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو د دې هیواد یو شمیر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یو طرح وړاندې کړه.
و هم وریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ترکیې ته روان شوی. هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یو کانفرنس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به دولت یو طرح وړاندې کړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د قطر په غونډه کې له طالبان دوه بخشې د ترکیه په غونډه کې د غوښتنه داره چې طالبان هم خپل با صلاحیت استازي ورواستوي. محب د سرګندونی په کابل کې د امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې مونږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې با صلاحیت پلاوی واستوي، نه جنگي او بې واکه پلاوی، ترڅو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ ربط نه لري. یو خود هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر هم یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږدي.
ښاغلی محب دا خبره داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړي دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي چې افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر د 2022 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. دغې ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چیرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینهپال له شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه پای ته رسیدلې دي. نوموړی دغه شان په روان 1400 مریض کال کې د 440 نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. د سرګندونې داسې محل کې چې تیرونې د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانستل شو. نور جزئیات واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزخت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند د هندیانو لخوا د 350 میلیونه ډالر په ارزښت جوړ شوې دي. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 440 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکو کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنیدره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو اروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادي ادارې په خبرو شوې او راپورونو کې د ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلي دودي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو په میرویس خوګیانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولی.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د بارانونو سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تیره بیا به هغه بندونه چې هلته د باران اوبه د سیلاب اوبه سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېر زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1400 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1450 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوې شوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په شوونځیو کې روغتیايي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په شوونځیو کې نه ماسک نه چول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیايي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي
کورونا پر کوم وسایل چې د عام تلسې ته نه درو کړل شوی کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي سنټایزر خوسته شي دشکش خوسته نور کوم غریبون چې دی ریواش نشتا هغه دغه سپمپو کې کینې نور کوم مون سره دولت طرفه کوم انکرې نه ته شوی چې مکتب تر کړل شوی
سو رزکیږي چې وانځي شروع شوی دی اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا وایرس پاره نه ترنیول شي شاگردان تور سرجام دی موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجیب یارین ازادي راډیو ته وویل چې د شوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل سوي دي.
موږ خپل تعلیمي حواسات له لارې او څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملاً د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده. خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو د کوونکو ته د وایروس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی اریان دغه شان وویل چې عام روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږی په شوونځیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید ورسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عام روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین کول هم پیل شوي. د پوهنې وزارت چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 1.5% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق شوی دی. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تک کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نه شو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
شرایط فعلا خوب است.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوې شوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېیمې څپې را رسېدو مخکې دې د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اوس په اسدالله لودین درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د ورسپانې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي چې امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک له ویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي. طالبان ممکن 2-3 کال وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی چې طالبان کنټرول په لاس کې واخلي، افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمينه برابر شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوه د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووزي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره پنځشنبه وویل د میتر لومړی نیټې به د ځواکونو استل تخنیکی پلوه ورته ستونزمن وي. د بایدن د خبرې بیا د طالبانو غبرګون پارولی. د ډلې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د میتر لومړی نیټې امریکایي پوځیان ونه وزي، په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خبره کړې. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه دغه هیواد جګړې په څیر یو پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایدن اداره لیواله ده چې خپل سرتیری وباسي، خو په واشنگتن کې سلاکاران بایدن ته خبرداري ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډېر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمينه برابر شي. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو جان سوب کو خبرداري ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې شلکلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقالې په یو برخه کې د جو بایدن هغه خبرې راخستل شوې چې ویلي دي راتلونکي کال به د دوی سرتیری افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایدن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرنس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارډ کلرک کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لای هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بحیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړې. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ ازادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابر کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلې. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړې کړې. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هېره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچې دي. د تاتارانو نړیوالی کنګري د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو شوونکې ګمارلی تر څو په یوه اونۍ کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې شوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو له ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یوه ځانګړي توکم په توګه نه دي پیژندل شوي. په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوي او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمیره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمیره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک له پلوه هیڅ ډول سرشمیرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل دا دی چې موږ هیڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثرا حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په آنلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلی چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعات او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ د یوه ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 6 میلیونه تاتاران په پاشلي او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.